پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کیدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازي توب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نومړې کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وبا. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزي د جرمني له دوچوالې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ځی پرانیزي، خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کیدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي آژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه دی، درس نشته دی، درس په چی کې وي، کتابونه هم نه دی او موږ غریبانان خلک یو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله او بوتل لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان، دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمینل زواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده د شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال پاره شته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوې نږدې 2 میلیارد ډالر څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمنه زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو پاړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لارو چاره چې ترهګري ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن سار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکاو بمباري وکاو هغه موږ غندلې ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالي جلی روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوې، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکاره د متحده ایالات ویل لري چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد پنګه د تر هغه ډول لاسته ونلویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې وو. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې وویل دوی ډاډه دي چې ایمن زواهری کابل کې وو او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. هغه لی پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګړي. خو سپینې مړې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې له افغانستانه د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي جیکا ناکامی بللې وا. د موضوع تفصیل د سمت څاروان پر راپور کې
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګني. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال لپاره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبه پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوریت پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر واچول شي چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړي. په همدې حال کې د جمهوریت پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه ونې به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي ولی پاوچان وېستل شول. ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلې دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. بیا هم عصمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنی خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 68% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
په کونړ کې د حکومتي خوانځیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چرواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځني خونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خونځي تر روان دي. وایي د خونځي پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو اداري ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سينب تراشي نو په سينب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو چې دغه درسي مواد پورهواله ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه ورسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په خونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب لاړ شو، کتابونه هم نه دی، درس نشته دی، درس په چی کې وي، کتابونه نه دی. او موږ غریبانان خلک یو، وسم نه کی و روپې راسنه شي چې یو کتاب په والو چې هغه کې درس یاد کو پښتو کتاب والو چې کتاب والو تاریخ حکیمیا یو کتاب نه او شړې دوه کتاب چې درې را سره دي هغه کې سره ټول مزامینو درسونه لیکو
دوی له وسانیو چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمیستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کم وو چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکړو چې ان شاء الله ستاسو د ستونزو په نږدې کې حل شي
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 خونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرون جنو په ګډون 1,30,000 زده کوونکو زده کړې کولې
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
له افغانستانه به ورشو ایران ته دا سینخې لیدل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوندي کیدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته په نږدې کیدو دي واشنګټن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول ځواب ووایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي نور جزئیات په دې راپور کې
له امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه د داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي خو نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگتن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ جګپوري استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو دی او همغږي کوونکې په توګه رول لوبولی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل د واشنگتن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي نوموړي دغه راز پر واشنگتن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود خو د وخت د کمښت لامل نشو کولای چې د راپور خپور کوز موږ په راتلونکي خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي اغه ته بغوښ
د بریتانیا انډیپندنت خبرونه د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه دا ستنه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا به تفاوته وګنل شي ځکه افغانستان له بریتانیا سره بي اړیکې نه دی انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویم جګړه یعنی 1800 تر 1800 کلونو وخت ورګرځي دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله د خبرونې په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیر شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او خځو ملاتړ کړی دی انډیپندنت پښتنه کړې آیا په دومره سادهګۍ کې دلې شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي؟ هغه نسل چې د زکړو په هڅونه کې بریتانیا رول لوبولی دی. خبرونه د افغان معترضو میرمنو وروستۍ مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي، ځواک او میړانه د افغان میرمنو پریخه کې نغښته ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي همدغه تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پریښه ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼه هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، طالبانو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼه لیکلي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوی هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښه ته پاتې دي. ورځپاڼه لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سٹار ان سٹرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابله د تخلیه په عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له همغه پیله خونړی و او په نمړی ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او سوان ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر د غډک سفر تملا وتړله او کورنی اوس په څه وضعیت کې ده، اسد الله لودین پرې دغه تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمری یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې میرغلم، کله چې مور او اولاد له لاسه ورکړي هغه بېسره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوري ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د څه خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
صدفا دغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه د مونږ په زخمو چې مازې جوړې مونږ سره څه وکړې؟ دیار اولاد همداسې شوی وی، بیا به درد ورمال شوی. نو زمونږ درد به څه دی وخل؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ خو ډېر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و. خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی، وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و داسې پیښه شوې ده. دامومد د تاز دویدم ماله و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنې میدان هوایي مکمله ګوره، دو په لاس کې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، ننه مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هم مهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع، د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاواږې په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براعت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېره جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
یعنی په حساب یا د تاثریت په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید د موږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د موږ غږ هغوی واوري.
اوس هم ستاسو لنډ غږیز پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګیلان دی رول سوالی دی رسنی دی منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دی، خلکو کورونه یو چپا کولو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت جهله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دی، بیخي بدحال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجې وله دغسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو چې دا زیراتو چې ولو دا ټول 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 خاري دا ولاړه ټول وبو سره یوړو مولا حکومت هله د سیمو ته زر تر زر کومک ورسوي نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوم چې پیغام یې مشنه شرکوله ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دکانونه وړی دي، نور دکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
د دې خبری خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو. په دوی منی مای کې در څاونیز باس لرو خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړې کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړه چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لورې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږمه پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانی زی خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړی نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کیدو په هدف به د اروپایي ټولنې روسته یې طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې کې همدا مسئلې څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجيب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر میلمنو ته خراغلاس وایم. دوه میلمانه خاغلی حاتف مختار او دریا خان بهیر استودیو ته وصل شوې دي. هڅه کوو چې نجيب آزاد هم استودیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځي له بهیر صاحب نه به بحث پیل کو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تک لاندې کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستاسو په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودې تشکیلې دا خپله د افغانانو ستونزې ویدنه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د دې ترڅنګ چې کار وکړو ستونزې زګولې. افغانستان د تیر کال د اګست د 15مې نه راپدې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د دې ترڅنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا خلک چې دغه سیستمونه اداره کورونه پر مخ بیول، دوی په مختلفو دلایل او عملو هیواد پریښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړي، یو تعداد وتل یو تعداد دندې د لاسه ورکړي، او بل د پخوانی امنیتی دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړي. تقریبا سل زره قراردادي کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپل دندې د لاسه ورکړي. دا باعث ده وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي، او د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا کړ د تولید، نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغیز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې لسیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل. اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کاندې ته غورځولې نور هم خراب کړي؟
بل شک سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دولت اته د یو سکې دوه مخونه غونډې دی په تیر بیا په هغه وادو کې چې د دریم نړۍ هیوادونه دي یا پرمختللي یا نوی غوړی چې پرمختللي شي پیشرفت کوي، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغیزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې. دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بیلول نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات. د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره منطقې سره ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې، د موږ په اقتصاد به هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه کې چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. البته دا تبعیض دی چې د امارت کله چې اسلامي امارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې دا مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید زده شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي به دا باعث دی کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم واټن پیدا کوي. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یو برخه دننه الته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خدای دننه چې دا ظاهر انده خیږي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوق او د پرتل تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوق د پراغوم قد پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کوي، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي تر څو چې دوی د اسلامي امارات له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغه ته ګواښ دی او نه ستونزه پیښیږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارات سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دی، لو نورالدین صاحب وعده دادی چې د هر افغانستان کې ان شاء الله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درکړي دا چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت د دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمينه
ساتل اولویت په دې هله به هیڅ چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې د خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدا اقل په کور د نن د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان د نننه مسلې حل دي بیا به ورسته سیمایي او نړیواله معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخنی ولید په دې وکال کې
لودین صاحب سلام تاسو ته محترم بهیر صاحب ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام را دي کوم تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو په خلاف که یو دغه متوجه شو چې افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو ځواب پیدا وی چې نه په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شي او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلات لبل ارخه اسلامی امارت او سنه نظام کلچه دی قدرت گده ای ترسی گی دی قدرت جزایر هم پا افغانستان که لمنز زی حقا قلابی امپراتوران چه پا افغانستان که دی افغانستان اوهیت او افغانستان تاریخ هم نمند دی سیاسی او اقتصادی صحنه نه لرکی گی اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي دلته باید فوکس په د باندې وشي امارت اسلامی افغانستان په د ټول یو کال کې ونشو توانیدل چې د متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوانو ووزي د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ د نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو او د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په حق له ولري ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو کله چې یو قطب سره درېدلی یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري شبه دا لاری وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي یعنی توازن پکې نه وو هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شي دی آیا موږ څنګه کولای شو متوازن سیاست ته منتج شو څنګه کولای شو چې افغانستان له زوانه وباسو آیا اوسنی نظام ټول افغانانو ته د منلو وړ دی آیا افغانستان اسلامی امارت پر داسې یو ستره لوی جرګه منتج شوی چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي اوره بدایي چې اسلامی امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لوی جرګه منتج شي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنۍ نظام سره دی خو دغه روابط ټول استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي روابط دی غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسی او اقتصادی انزوا نه اوزی دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامی افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامی افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي
کوردان مختار صاحب ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت ته چې ګورو مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي نړیوال وایي په کور دننه افغانان وایي طالبان وایي چې پرانیزوي څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي بل اخره هغه څه چې افغان ولس غواړي هغه څه چې نړیوال غواړي هغه ومني حداقل کټول نه مني یو څه خو ومني سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره اما نړی دی وي خواته رواني یو د طالبان حکومت بل خواته
لودین صاحب هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشی و واضح نی خلکو تا نوراتلون که به چنگ سره تصور رو که خپل یاری که ده خپل ده ملت سره و خپل یاری که ده نور و هوادو سره چنگ کولش ده تصور رو که اول ده ده حکومت دوام یا عمر چم رده ده سرپرست اداره تا چر وقت بوری ده یو دویم ده هیواد که کم قانون حاکم ده فعلا قابل ده تطبیق ده آیا پخوانه ای اساسی قانون ده د جمهوریت د وخت آیا داغه نه پخوا د ظاهر شاه د وخت دی یا کوم وخت کوم قانون دی آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی آیا د خپل دوی د خپل د تجارتی اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم دا دوی د خپل تجارتی او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي دوی چې غواړي اړیکې وصل کوي اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره د هر سازمان سره دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري پالی او لاسلیک کوي دغه اساسات دي تر څو چې دغه اساسات حل نشي خلک دغه مخمسې کوي نوزي خلکو توازن نشي زه فکر کوم دا ستونزه د رقم دوام کوي دا حق دی دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو مشوم نه تر یو اصل کلن نری یو خزه یو په دې خپويږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته درس ته پوهنتون ته کار ته دا د دوی حق دی دا باید ورکول شي دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی ته یې باید جوړ
کړي بهر تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي ځکه نړۍ یو څه غواړي ولس بل څه غواړي طالبان په بله روان دي د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی سټوډیو ته وصل شوی راځي له د باورو آزاد صاحب ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي په لنډو کې یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي یا که بنسټونه نه جوړوي د بنسټونه جوړولو لپاره هڅې پایل کړي آزاد صاحب فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی کزمو غاغورې تاسو سټوډیو سره وصلې په هر حال بهیر صاحب دا پوښتنه به تاسو نه وکړم تاسو وایي چې بنسټونه جوړ نشول فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوې دي
تروسه څنګه موږ څنګه وینو افغانستان کې په تیر شل کلونو کې دا ناخواله ستونزه تر څنګه میلیارډونه ډالر راغله او زیاته برخه په نظامی اهداف مصرف رسیدله او روسه د شل کلو افغانستان خلک په فقر کې و نه فساد فقر کې ژوند کې دا په دې معنی چې هغه څه شي افغانستان کې په سمه توګه شوی نو خو وسم او یو برخه دغه فعالیتونه رسنې وي او د خلکو غږ پورته کول او رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت وو اوس تاسو فکر کوئ رسنې مدني ټولنې دغه کار نه کوي نو خلک زیات د اطلاعات لاسرسی نه لري کله چې اطلاعات لاسرسی نه موږ نه پوهیږو چې د دولت څه کوي په چشي اخته دی د دوی پالیسي او
کړنې ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي مننه بهیر صاحب راځي چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو او آزاد صاحب مهرباني تاسو مخکې کې پښتنه نه واخیسته زما پښتنه دا و چې تاسو په لاندو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه
سلامونه درنښت ما مخکې پښتنه واخله زما بښنه غواړم چې ټکنیکی ستونزه ده
مهرباني هیله
کوم هڅه کوم چې وصل سم بیا نه وسلېږم په هر حال په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټي سي کارونه ونه کړل بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا او هغه حمله منځ ولاړل په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نه وي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د انجونو په وړاندې مکاتب بند سول په تیر یو کال کې همدارنګ په تیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږه څخه منځوي سعودي تر څنګ
متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي راځي ستونزې ډېرې دي حاتف صاحب له تاسو به واورو ښاغلی مختار صاحب دوم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده څوک طالبان چې هدا خپل په دویم کال کې د حکومت ناخوالې چې یاد سوی د حکومت ستونزې چې یاد شولې له دغه نو وزي او بل اخر له منځوي تو بر اوزي او لنړی سره کلی کورو کې راشدار شو کې
تر ټولو د مخدلته یو خبره ته باید جواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس طالبان هم په دغه ډیر ګرام دي چې ونسو توانېدلې یو ملي نظام مستر او چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت د تر ټولو د مخه زمونږ کې د دې مشوره مو متدادي د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لوی جرګه متشي یا انتخاباتو تلاشی ته انتخابات نه منې نورازی خپل دود او دستور او دې نیکونو او پخوانی مشرانو او خپل اسلاف او تاریخ ته مراجعه وکړو چې ستره لوی جرګه جوړته د دغه ستره لوی جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتشر شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د انجونو شوانځي پریشت افخ تاسو ته شابات خپل شونه وای تبر باید خپل شونه وای افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوان او باس
نو مختار صاحب ولدي یو کال کې دغه کارونه شو طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی حقوقی ته د جرګو اهمیت معلوم دی دوی فقط علماء یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شو لا وغه کوم نه خپل چې موجود وي په غوې ډیره تفسیر هم و نکړي والی په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعونه نیول شو یا هدا اقل د ټاکنو پاړه باندې وڅونه ویل شو حالات لا هم ګوند دي طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي او په دې متوجي شي چې اوس د قدرت پر غدې ناسي د قدرت د غدې حق دادي چې د خپل ملت ته باید جواب ورکړي د افغانستان ملت سونه نه افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي مکتب او شوانځي تلاشي د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی دا واټن باید له منځه لاړ شي لبل اړخه طالبان په خپل باید وویل شي چې پر داسې او سیاست مونتاج نسو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي د هل لارې کته سه اجازه راکې چې په یو دغه کې د خپل خبرې راغړم د هل لارې د دې چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي په یو ستر لوی جرګه د مونتاج د شوالځي دروازې دی د جنو په مخ کې پریږدي د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بي طرفه سیاست جوړ کړي افغانستان دکتورین دی جوړ کړي په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي قانون اساسي دوی نه مني قانون اساسي کولی شي ریفورمي کی یا اپډیټ کړي خو تر ټولو د مخ غوړه دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه تر لاسه کړي افغانستان پاس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغال قاعده وی کاغال نور سیاس نور داسې ترهګر ګروپونو په نړۍ کې افغانستان باید دغه ترهګرو زال نه وي مونږ زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجي شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وجل شوی هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقش شوی افغانان وجل شوی کورونه وران شوی جماعتونه وران شوی مشران ورته وجل شوی د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل خپل خاور نه بل شری ور امریکا مغورچه غټ سوپر پاور قدرت دی باید دی سره او فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملې وکړي.
بل مختار صاحب تاسو وبخي وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسر راټول کو تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه خیس پارختنی مو وکړلې د لوی جرګې مثلا د جنونو د تعلیم تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نګدي بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي لوی جرګره وغوړي او هدا اقل تاسو په باور لولس نه خپل مشروعیت تر لاسه کړي داسې وینې داسې نه خني خانې شته
تر ټولو د مخه زمون خبره د مشورې په حد کې دی یو اجرایی صلاحیت نه لري د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستو زمینی مثلا د انجونو په مکاتب په ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو خو غر غر لارې دادی بهتر لارې دادی چې طالبان مغشتنه دادی په کمال د احترام تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ تاسو د افغانستان کې د کومونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونو متلاشي شو که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي
سلامت اوسئ کور مودان مختار صاحب خغلی بهیر ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دند چې د ترڅو په دغه نوې کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کی او بل اخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کی او د افغانانو د روان اقتصادي ران شته په دې باندې پټي کې خودل شي
مودین صاحب خبر دی چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړې چې دوی څه وکړ د 15 اگست 2023 نن تر اوسه پورې دوی څه وکړ صادقانه د کینی دوی د مطالعه وکړ چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي ودایا دویم دا چې تیر شل کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پروت دي او داغه ازف نقطې معلومي دي او فرصتونه معلوم او ستونزې چې افغانستان کې افغانستان ورسره مخامخ و هم د نن هم له بهر څخه هم د گاونډیانو څخه هغه درسونه کې پروت دي د فکر کوم یو ور دی او ته مراجعه وکړه ډیر ښه درسونه په کې پروت دي د دوی یو کال تجربه مو سپښه په حکومت داری کې او امید دا دی چې دوی په دې پوښوي چې هر کار ځانته یو خاص تخصص تجربه غوړي تعهد کې د دوی من خبرې نه کوي دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو موږ په دې باندې قضاوت نه کوو دا به تاریخ قضاوت وکړه خو تخصص د لحاظ پویګو چې دوی هغه څه نه دی کړی یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دی کړی چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو لپاره یو څه وکړه په دغه برخه کې دوی کار وکړه دوی د حداقل نوی کال د یو نوی ښه خبر سره د افغانستان خلکو لپاره پیل کړ امید دا و البته په تیرو کې کله چې دوی تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایته لاړه خلکو د توقع درلودل چې دوی به یو څه خبر یا نوې خبر یو که خبر چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مسؤلیت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړیم غواړي داسې یو خبر څه دوی لاړ شي متاسفانه ما زړې خبرې و ما زړه کورونه امید داد چې نوی کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام بقا د د عمر د نویات افغانستان کې اساسي قانون داغه په څنګ کې نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول او صرف احترام کافی نه دی هغه عملی کول او دا حق خلکو ته ورکول دغه اساسي خبرې دي او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم ته په خو پښانم د شعارونه ورکول کېده د شعار نه دغه حالت وزي اوس خلک په خو په سپینه تورخه پویږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي هغه ته دی واقعا اول د نن هغه موجود چې دی هغه ته د کار زمينه مساعده کړه هغه نه د کار وخت تاسو فکر وکړي په اداراتو کې اوس تدریم بس څلورم بس پورې اپخونی خلک چې د کار تجربه درلودل هغه خلک پاتین دي ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړی دي آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې که چیرې هغه خود هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی که مدیریت به څنګه مدیریت کوي نو ته هم در حد رهبری او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او دا په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي متاسفانه دا څه موږ نه وینو یعنی د سیاو حرکت یو د سیاو خوځښت من نه وینو چې تقرمت
وسې
د افغانستان خلک
او ډیر مننه په دې لچې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې کومې سپارښتنه چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال د غو ناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث ملمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنون کوي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.